دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشی وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای د لسیزو جګړو وروسته د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یو تفاهم ته رسیدلی ښاغلی پمپیو وای تاوتریخوالي به په ټول افغانستان کې کمیږي د امریکا د بهرنی چارو وزیر په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د کمولو د فرصت نه دی ګټه واخلي هغه د جمعې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل دا د سولې د اوږدې لارې لپاره یو مهم ګام دی زه په ټولو افغانانو غږ کوم چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي په همدې حال کې د افغانستان چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمولو بهیر پرون شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شوی افغان حکومت وایي خپل ټولو ځواکونو ته امر کړی چې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله دې مراد کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو د اعلان هرکلی کړی ښاغلی ګوتیرش په لامه کې هیله ښودلې ده چې د تاوتریخوالي د کمیدل به په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل کېدو کې مهم اقدام وسی په لامه کې همدارنګه ویل شوي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان حکومت او ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکوي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د جګړو د شدت له وجې به د وینو ویالې وبیږي ملګرو ملتونو په ټولو خواو د اوربند غږ کړی د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیه یې هوایي ملاتړ کوي تقریبا درې میاشتې کېږي چې د ادلی ولایت نه د یاغیانو د ایستلو دپاره یې پراخ تاروزي عملیات پیل کړي دي دا ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو وروستی قوي مرکز دی ملګری ملتونه وایي د جګړې د شدت له وجې په همدې ساړه ژمي کې شاوخوا 400,000 خلک بېکوره شوي دي د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې د ادلیب او حلب د ولایتونو نه شاوخوا 1,000,000 خلک مجبور شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې روانې یک شنبې په ورځ هند ته په رسمي سفر ځي ټاکل شوی وه چې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ یو ستر تړون هم په دې سفر کې لاسلیک کړی وه خو ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته ویلي دي چې په دې سفر کې به دا تړون نهایي نشي که څه هم چې د دې تړون په هکله تر ډیره حده دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي خو یو شمېر کسان چې د دې موافقې د جزئیاتو نه خبر دي مطبوعاتو ته یې ویلي دي چې لا هم په ځینو مهمو موضوعاتو موافقه نه ده شوې ټرمپ ښایي په دې سفر کې په هند باندې د پوځي هیلیکوپټرو او احتمالا د توغندیو د دفاع د یو سیستم د پلورلو اعلان وکړي چې په میلیاردو ډالر ارزښت لري په ایتالیا کې د لومړي ځل لپاره یو کس چې د کورونا په ویروس اخته شوی و مړ شوی د ایتالیا د انسا خبری ایجنس په راپور کې ویل شوی دی چې دغه کس اتاویا کلن و او د پاډوا په ښار کې مړ شوی دی چې د ایتالیا په شمال کې پروت دی ایتالیا د روغتیا چارواکو همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې پرون د جمعې په ورځ 15 کسان د لومبارډي په ښار او دوه نور د وینوټو په ښار کې په دې ویروس اخته شوي دي په همدې حال کې په چین کې چارواکو خوشبینی ښودلې ده چې په دې ویروس د تازه اخته شوو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی چارواکو ویلي دي چې د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې 809 تازه پیښې ثبت شوي دي او یوازې 138 کسان پرون مړه شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په ټول نړۍ کې شاوخوا 6,000 کسان په 20 هیوادونو کې په دې ویروس اخته شوي دي چې اکثریت یې په چین کې دي په راپور کې همدارنګه ویل شوی دی چې تر اوسه د ویروس په ټولې نړۍ کې 2,200 کسان وژلي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې هم 14 کسان په دې ویروس اخته شوي په دوی کې 13 هغه کسان دي چې د چین او جاپان نه امریکا ته ستانه شوي دي او وروستی خبر ده چې په ایران کې د جمعې پر ورځ پارلماني انتخابات وشول چې د چارواکو په وینا څه باندې 50,000,000 کسانو پکې ګډون کړی و د ایران د پارلمان د 290 څوکۍ د پاره د 14,000 نه زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي ول خو د ایران شورای نگهبان څه باندې 1,000 کسان د کاندیدانو په توګه تایید کړي ول د ایران د نگهبان شورا د ایران د اسلامي جمهوریت یو نظارتي بنسټ دی چې د ایران د مجلس شورا پورې تړلو ټولو مسببو د اجرا کېدو څخه وړاندې د تاییدولو او یا هم ردولو صلاحیت لري د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل زنجران یوسف سید درته د خبرونی لمړی رپورت در اورم. د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د تاوتر خوالي و ورزنی بهر پرون شپه نا وخته پیل شو. طالبانو ته نږدې منابع هم وایي چې د تاوتر خوالي د کمیدو لپاره په بشپړ ډول چمتو ده. په موکړې د اکرام شنواری رپورت ته
په دوها، کابل او پاکستان کې د اوګدو بحثونو او سلام مشورو وروسته په افغانستان کې په جګړه کې خکیلې غاړي د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو له میکانیزم سره موافقې ته رسیدلي چې له مخې ټاکل شوې نن شپه د 12 بجو وروسته دا بهیر په عملي ډول پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایان جاوید فیصل د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي کمیدو ته په بشپړ ډول چمتو دي.
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته شي کامل آمادگی نیولې ده. زموږ ځواکونو ته هم آمادگی ورکول شوې ده. دا ده چې په سوال طالبان هم پر خپلو ژمنو عمل وکړي او دغه مرحله وکولای شي چې موږ وایو اوربند او دوامدار سولې ته ورسېږو. دا مرحله له دوه ویشتم تاریخ څخه پیل کیږي. له شنبه
ښاغلي پیسل د تاوتریخوالي د کمیدو د بهیر د پیل لپاره دقیق وخت ونه خوښ. خو د سیمې د رسنیو هغه رپورټونه هم رد نه کړل چې پکې د نن شپې له 12 بجو وروسته دغه بهیر د پیل خبر ورکړ شوی دی. امریکایي سرچینو هم امریکا غږ ته ویلي چې دا بهیر به نن شپه پیل شي. دغه سرچینو د معلوماتو له مخې دا بهیر به د خکیل غوړ لخوا د یو میکانیزم له لارې چې له وړاندې پرې موافقه شوې وسارل شي. طالبان ته نږدې سرچینې هم وایي چې طالبانو خپل قوماندانانو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په موده کې د موافقه شوې کړنلارې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو امر کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو خلیل الله صافی وایي چې د تاوتریخوالي سارنې پر میکانیزم باندې د امریکا او طالبان ترمنځ له وړاندې موافقه شوې ده. خاغلی صافی وایي چې د تاوتریخوالي د کمیدو بهیر به ممکن یو غیر رسمي اوربند ته ورته حالت وي.
د طالبانو مشرتابه خپل نظامی مسؤلینو او جنگیالیو تلرخونه کړي چې سبا شنبه د فروری 28 نیټې له سهار نه له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت تګلار عملی کړي، کومه چې به ممکن عمومي اوربند ته ورته وي. د تغی تګلارې د نظارت د میکانیزم په اړه طالبان او امریکا په خپلو کې لاوار د مخه یوې هوکړې ته رسیدلي، خو جزئیات تر اوسه څرګند نه دي.
د تاوتریخوالي کمیدو د ورځنی بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. ښاغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغان حکومت بهر د پوخالي جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو سره د سولې د بهیر په پړاوونو خبرې کړې دي. د تاوتریخوالي د ورځو د پای ته رسیدو وروسته به ټاکل شوی امریکا متحده ایالات او د طالبانو استازی د قطر په پایتخت دوحا کې د سولې هوکړه لاسلیک. دا هوکړه لیک کلاسیک شي له مخې به امریکا په مرحلهوي ډول له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. تر اوسه دغه هوکړه جزئیات نه دي په ډاګه شوی. امریکا اوس مهال په افغانستان کې د 2000 څخه زیات سرتیری لري. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 8600 ته کمی.
ټاکل شوی د راتلونکو نه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. پام وکړئ د رپورت ته.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په ویلامی کې ویلي په کامیابی سره دغه تفاهم له ختمېدو وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کېږي. موږ د فبروري 9 را روانه شنبه د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره چمتووالی نیسو. پمپیو همدارنګه ویلي دي چې د تاوتریخوالو کمول د سولې د اوږدې لارې یو مهم ګام دی. هغه په ټولو افغانانو غږ کړی چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي. طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره تړون به په دوحه کې لاسلیک کیږي او ځینې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د شاهدانو په توګه پکې ګډون کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د بندیانو د خلاصون لپاره به لازم ترتیبات نیسي. د هیواد له بیلابیلو جهتونو سره به د بین الافغاني مذاکراتو زمینه مساعده وي. د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په قطر کې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه اعلان شوې. محمد اشرف غنی ولسمشر اعلان شوی دی، خو عبدالله عبدالله یې نه مني او د موازي حکومت د جوړولو اعلان کړی دی. په همدې حال کې ارګ وایي چې د تاوتریخوالو د کمولو د مرحلې د تطبیق لپاره په ټولو ولایتونو کې د والیانو، امنیه قمندانانو او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. ولسمشر غنی تېره اونۍ وویل چې حکومت به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم غړي وټاکي او دا غړي باید ولس ته ژمن وي. لا معلومه نه ده چې بین الافغاني مذاکرات کله او چیرته پیلېږي. سمیع الله جلالزاد، امریکا غږ، واشنگټن.
د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې په 1998 کال کې دغه وزارت د 500 نه زیاتې ساختماني پروژې تر کار لاندې نیولې دي. په موکړې د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د خار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویاند حشمت الله نصری امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت پر روان مریض کال کې 1515 ساختماني پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د ښاغلي ناصری پر وینا دا شمیر پروژې چې 312 یې په 1499 کال کې نوې په پام کې نیول شوي او 139 له پروسه کال څخه پاتې دي، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت لخوا د پوهنې، لوړو زده کړو، کرنې، مذهبي او ټولنیزو برخو کې عملي کیږي.
د دغه مجموعي رقم نه د 116 ساختماني پروژو د تطبیق کار چارې پیل شوي. څلور ویس ساختماني پروژې منګه تدارکات ملي ادارې ته ورکړي او متباقي 321 نور پروژې د ډیزاین او تدارکاتو په مرحله کې دي.
ښاغلی ناصری زیاته کړه 116 هغه پروژې چې همدا اوس یې د تطبیق عملي کارونه جریان لري، ورباندې څه د پاسه 2.9 میلیارد افغانۍ مصرف راځي او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د انکشافي بودیجې لخوا ورکول کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د حکومت لخوا د ساختماني پروژو په تطبیقولو سره به د دغو پروژو په کیفیت کې هم د پام وړ ښه والی راشي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل:
په افغانستان کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت لخوا ساختماني پروژې او د دغو پروژو دوی ته مسؤلیت ورکول، جوړول او دا ګټه اخیستنې ته چمتو کول، زه فکر کوم یو نیک اقدام دی. د یوې خوانه مرجع د کیفیت د پروژو مشخصه ده، معلومه ده، او د بلې خوانه د حکومت څخه پیسې ترلاسه کول خصوصي سکتور ته لږ څه مشکله ده، نو دوی کولی شي په راحته چون د حکومت جز دی خپلې پیسې لاسته راوړي.
ښاغلی محمدی دغه راز وویل چې پخوا په ساختماني چارو کې د خصوصي سکتور په وړاندې یو وړه حکومتي سیال موجود نه و او له همدې امله د خصوصي سکتور لخوا اکثره تطبیق شوی پروژې لکه سرکونه، خوانزي او کورونه په ټیټ کیفیت جوړیدل چې ډیر ژر به بیرته ویجاړیدل. هغه زیاته کړه:
کوس د حکومت لخوا نه داسې یو تصدی او یا وزارت راشي او په دغه کور جوړونې باندې، په د مکتبونو په جوړولو باندې او داسې نورو پروژو باندې پانګه اچونه وکړي. د یوې خوانه خو دا اداره داسې مسؤلیت وکړي چې دوی دوباره دوی نه پوښتنه کیږي او کیفیت باید لوړ لاړ شي. د بلې خوانه به خصوصي سکتور سره رقابت رامنځته شي او دا به باعث دې شي چې خصوصي سکتور هم په ښه کیفیت سره کار وکړي تر څو هغوی هم داسې پروژې په آینده کې لاسته راوړي.
لا دې وړاندې په افغانستان کې د اکثرو دولتي ساختماني پروژو د تطبیقولو او په ځانګړي ډول د ښوونځیو او سرکونو د جوړولو چارې د خصوصي سکتور لخوا ترسره کېدې، چې په اکثرو مواردو کې خلکو د دغو پروژو د کیفیت د خرابوالي په تړاو شکایتونه کول. لا دې وړاندې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګر هم دا یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی په مالی مرسته او د خصوصي سکتور لخوا د 101 جوړ شوی او بیا بیا رغول شوی خوانځي او د کیفیت خرابوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه ادارې ویلي وو چې اکثره دغه خوانځي د پوهنې په معیارونو برابر نه دي جوړ شوی.
په ایران کې پرون پارلماني انتخابات وشول. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دغه هیواد د پارلمان د 290 کوي لپاره شاوخوا 2000 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
په دې ټاکنو کې د ایران د پارلمان 209 څلوېښت څوکیو لپاره 14000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې څه باندې 2000 کاندیدان تایید شوي دي. د ایران د اسلامي مجلس شورا ټاکنې د 290 اساس ټاکلو لپاره په 208 انتخاباتي حوزو کې ترسره شوې. د ایران د ټاکنو ترسره کول د چارواکو په وینا په ټول هیواد کې 50,900,105 کسانو په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای:
شالله امیدواریم بهترین ها به مجلس شورای
ان شاء الله هلمن چې غوړه کسان د ولسمي دورې اسلامي مجلس شورا غړي توپ تر لاسه کړي او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده فعال مجلس په مجلس او هغه مجلس چې وکول شي د خلکو ستونزې حل کړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وای چې ټاکنې د ملي ګټو د ساتنې ضمانت کوي. خامنئي وای:
و حقیقت این است که
په حقیقت کې ټاکنې د هیواد د ملي ګټو د ساتنې ضمانت کوي. هر څوک چې د هیواد ملي ګټو سره اړیکه ولري په ټاکنو کې دی ګډون وکړي.
د مهناز بوستاني په نوم یو رائے ورکوونکی وایي:
لومړی ځل دی چې غواړم مجلس لپاره یو کاندیدا رائے ورکړم. یو ځوان پیژنم، فکر کوم چې زموږ په درد ښه پوهیږي.
د ایران د نگهبان شورا په دې ټاکنو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیدو غوښتنه رد کړې ده. د اوسنی پارلمان نوی تنغړی هم د نگهبان شورا لخوا په نننۍ ټاکنو کې لکاندیدو محروم شوی دی. د محمد علی وکیلی پروم یو کاندید وای
رویه های غلطی در طول این سالیان حاکم است
لتیرو څو کلونو راهیسې غلط روش حاکم دی ترڅو چې دا کار اصلاح نشي که خلک بدل را بدل شي کوم فرق پکې نه راځي بلکې یوازې د غلطۍ یو شکل بدلیږي
یو بل کاندید علی مدهری چې له کاندیدو محروم شوی دی وای
هر مقدار مشارکت بالاتر باشه به نفع کشور هست
هر څومره چې په ټاکنو کې د ګډونوالو شمیر زیات وي د هیواد په ګټه دی دا امریکا او اسرائیلو ته یو ښه پیغام دی که خلک ګیلې هم ولري غوره ده چې په ټاکنو کې ګډون وکړي
د امریکا متحده ایالاتو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په دې ټاکنو کې د هغه کسان د کاندیدو مخه نیولې چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي د پالیسیو پیروي نه کوي متحده ایالاتونو د ایران د دې ټاکنو په درشل کې د احمد جنتی سربیره د انتخاباتو پر 50 چارواکو بندیزونه لګولې دي جنتی چې د ایران پر رژیم کې ځواکمن مذهبي مشر دی د دې هیواد د نگهبان شورا مشري کوي د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي دا بندیزونه په دې خاطر دي چې د کسان د یو شمیر کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخنی ولی
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ودیر سپی د امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ورستي پرمختګونه د افغانستان لپاره ښه فرصت بللې زموږ همکار سمیع الله جلال زی د خاغلی صافي سره مرکه کړی دا چې تاسو ته دراورو
استاد ډیر مننه تاسو په جریان کې چې نن شپه به د کابل په وخت 12 بجې ورسته د تاوتریخوالو د کمیدو لړۍ پیلېږي او لغه ورسته دواړو لورو طالبانو او هم امریکا حکومت دا تایید کړي چې دوی به د سولې قرارداد امضا کوي په مجموع کې فکر کوي چې کراکرا په افغانستان کې د سولې په طرف روان یو دغه دوا پرمختګونه تاسو څنګه ارزوي
ډیره مهرباني ستاسو پوښتنې نه زموږ فکر کوم چې دغه یو هفته چې دوی د تشریفاتو د کمولو دپاره امکاني چې دا امریکا دی چې صحیح چې رښتیا دوی خپل د هغه خشونت نه لاس اخلي په خپل خبره او قول ولاړ دي که نه دي نو په دې لنډې مودې یو پیمان کې چې دوی سره شفاهي وایي او دا بیا انجامیږي دې ته چې قرارتړون سره امضا شي موافقت نام بې نو که دا عملي شو فکر وکړو چې د افغانستان سوله د افغانستان د حکومت سره هم په آینده کې انشاءالله چې ځای نیسي
استاد دغه د دریو طرفونو افغان حکومت طالبان او امریکا دغه د تیرو څو میاشتو کارونو ته په پام سره یا فکر کوي چې د تاوتریخوالو د کمیدو او بیا د سولې توافق ته واقعي زمينه مسايده شوي د ځکه یو شمېر خلک اندېښنه لري دوی وایي چې ممکن د زمينه مسايده نشي ستاسو په نظر د سولې لار
پرانستل کیږي خبرې خدا شي د سولې خبرې جنگ خبرې چې دا یو کال او یو ورځو کې نه لګي یوازې د ویتنام سره چې امریکا سولې کوله د میز په شکل باندې دوی کاله خبرې دوام وکړي بایزاوی وسی مربا وسی دایروی وسی څنګه میز وسی افغانستان هم همدغه کنه نو فکر کوم چې د ټولو لانجو سره سره خصوصا د امریکا خوا اوس په دې موقف خپل پوه شوی دا چې د افغانستان کې ډېر هم کثیف جګړه مخ کې بیرولو توان هم دوی نور نه لري نو امید دی چې اجانب مقابل هم د پاکستان حکومت که موافقه تا ورسر رسیدل ای امریکا سره چې د هغوی جلو کشهی نو بیا امکان پذیر دی او یو وخت بس ویل جګړې ته پکار دی هره جګړه چې خلاصه شوې خو جګړې نشي ختمېدلی تر څو چې په سولې باندې تمام
ومیش استاد دروسی پختنی پتوګه د دې دواړو پروسو یا په مجبو کې د سولې د پروسې څخه د خلکو او د سیاسونو ملاتړ څومره ارزښت لري فکر نه کوي چې دا یو تلای چانس دی د افغانانو لپاره
واضح خبر ده هم د افغانانو لپاره تلای چانس دی هم افغانان غواړي هم نو د وجلو د جګړې نو راغلي نو سړيچي وي دي مده نه زمنګ په نظام کې ده منګا یو ملي نظام چې جوړای کلی باندې ولاړ شي سره متفق دی وطن په حساب او خپل شخصي دښمنیان پرې نه دي متاسفانه نه لرو کنه وخت به د سولې ته رسیدلی و دی جګړې به پایان موندلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې په روان کال کې په سلګونه مخابراتي انتنونه ویجاړ شوي دي او یا په بشپړه توګه د منځه تللي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداري اتراوي چې د مخابراتي شبکو د انټنونو د ساتنې په برخه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او ډېرې ولایتونه مخصوصا ولسوالیو کې د شپې لخوا وسلوال مخالفین مخابراتي پای ویجاړوي. د یادې ادارې تخنیکی مرستیال نقیب الله سیلاب امریکا غږ ته وویل چې په تیرو 1 میاشتو کې د 5 مخابراتي شبکو څخه باندې 200 انټنونه تخریب شوي دي.
تقریبا لاسی وله سمیاست که حدود 200 تر 250 سپایه تخریب شوی دی او مخالفین لخوانو دا شایان چی دی هم په قیمت باندې او هم کیفیت باندې ډیر تاثیر کی.
خاغلی سیلاب ویل چې مخالفین ځینې داسې پای حمله منځ وړي چې څو ولایتونه سره نخلوي. هغه هم دا رنګ ویل چې یو مخابراتي پایا شاوخوا سل 3.5 ډالرو قیمت لري. خاغلی سیلاب هم دا رنګ ویل هغه سیمه چې نامنی پکې ډیره ده ویجاړې شوې پایې پکې په سختۍ بیرته رغول کیږي. د اترا ادارې دغه چارواکي زیاته کړه چې دغه پایې تر ډیره په شمال او جنوب ولایتونو کې ویجاړېږي. خاغلی سیلاب هم دا رنګ ویل چې دوی دا مهال له امنیت شورا سره په یوې ستراتیژي کار کوي چې څنګه د مخابراتو له زیربنا څخه ساتنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې دوی د مخابراتي پایو د ساتلو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي.
موږ په افغانستان کې د مخابراتي انټنونو د ساتنې لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلو او په دې اړه له مخابراتو وزارت او اترا ادارې سره جلسې کوو چې د هغوی د توقع سره سم په دې برخه کې د پولیسو له امکاناتو څخه جدي او قانوني استفاده وکړو.
خو په ولسي جرګه کې د خلکو استازي او دغه جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون غړي نسیم نیازی امریکا غږ ته وویل اترا اداره چې د مخابراتي پایو د ویجاړېدو په اړه کوم ارقام وړاندې کوي هغه زخت ډېر او ناسم دي.
ارقام چې دوی ادي چې دومره زیاتې متضرر شوي دي دا صحیح خبره نه ده. دومره زیاتې نه دي په دې کال کې متضرر شوي. شاید دوی دا ارقام ډېر لوړ و ورته ویل کېږي چې مثلا په دې منطقه کې هغه مکوي خدمات مکوي په دې منطقه کې خدمات مکوي په دې منطقه کې خدمات مکوي مګر کله چې دا پایې متضرر شي دوی بیا پر دا پر حکومت چې او دوی د حکومت څخه د هغه ځای څخه دوی خپل پیسی اخلی بدیل اخلی. نو بعد وقت انا زه فکر کوم چې دوی د دیر د دیار نه څه د شلو کالو د پایو مصرف دی لکه چې اخلی.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نوي نظام او د نړیوالو ټولنو پر اتک سره له 2001 کال راهیسې تر اوسه 15 مخابراتي شرکتونه په دغه هیواد کې فعال شوي دي چې د مخابراتو په سکتور کې په میلیونونو ډالرو پانګونه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د کینیا حکومت د چین د اوهان نه د خپل اتباعو د رایستلو رپورټونو ته اهمیت نه دی ورکړی. د اوهان ښار د کورونا وایرس د خپرېدو مرکز دی چې سبا باندې 2000 تنه پکې مړه شوي دي. حکومت وایي په ځای د دې چې خپل اتباع راوباسي د هغو اتباعو سره مالي مرستې کوي چې بند پاتې وي.
د کینیا حکومت ویل اتباع د اوهان په ښار کې بند پاتې دي چې د کورونا د وایرس د خپرېدو مرکز دی چیرې چې دوی هم دغلته محفوظ دي. دغه اعلان نه په داسې وخت کې وشو چې په دغه ښار کې د بند پاتې تقریبا د 100 تنو کینایانو کورنۍ وو د دوی د رایستلو غوښتنه وکړه. اکثره دغه کینایان محصلین دي چې د چین په سکالرشپ دغه هیواد ته تللي دي. د حکومت نطاق سیروس وګونه د پنجشنبې په ورځ د خبرو په ترڅ کې وویل هیڅ محصل په دغه ناروغۍ نه دی اخته شوی. که دوی په الوتکه کې وطن ته راشي نور به د خطر سره مخامخ کړي. سیروس وګونه خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There are very wise government that looks at things in broad totality, not based on what others are doing, but based on what we think is the right for our children. These Kenyans are coming from different in our locations of Wuhan.
منګه یو ډیر هوښیار حکومت یو منګه شال لپاره نظر نه ګورو نه دا چې نورو له نظر نه ورته وګورو مګر زمنګ د فکر په اساس زمنګ د ماشومان لپاره دا کار صحیح دی. دغه کینیایان د وهان اند بیلابیلو سیمو ناراضي او دوی به په یو مرکز کې راټول شي. د دغه تحرک لمخې دانش را دیدل چې خامخا به یو له دوی نه په دغه ویروس اخته شي. که یو له دوی نه په دغه ویروس اخته شي دغه احتمال نشي را دیدل چې نور سل وړه ماسلین به په دغه ویروس اخته شي. د دې لپاره چې دغه ویروس د خپرېدو مخه نیول شوی وي اکثرو افریقایي هیوادونو پریکړه وکړه چې خپل اتباع له چین نه راونه باسي. د چین او افریقا ترمنځ تجارت په درست براعظم کې په دې علت د کورونا د خپرېدو ویره پیدا کړې ده چې د چین او ځینو افریقایي ملکونو ترمنځ د هوا له لارې سفرونه زیات شوي دي. اکثر افریقایي هیوادونو د داخلېدو په خپلو بیلابیلو بندرونو او هوایی میدانونو کې څارنه زیاته کړې ده چې د دې ډاټ ورکړل شي ویروس دغو هیوادونو ته لار پیدا نه کړي. د کینیا د ایروی په شمول ځینو هوایی شرکتونو د ژغورنې د اقداماتو په حیث چین ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د کینیا د عامې روغتیا عمومي رئیس ډاکټر پیټریک اوموت ویلي د دې ډاټ باید ورکړل شي چې د اکروبات د یو ټیم په شمول په چین کې بند پاتې کینایان به آرام وي. ډاکټر پیټریک اوموت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
However, the situation in China is now getting better in terms of the numbers and we'll continue to provide that psychosocial support. We are also going ahead to be able to give further support in terms of finances.
سره له دې په چین کې د شمیر په لحاظ وځه حقیقي او موږ رواني مرستې ته دوام ورکوو. موږ په مالی لحاظ هم مرسته کړې ده. د کینیا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې په سلو ماسلینو جمع اکروباتو باندې 1,000,000 شیلینګ وشلې دي چې دوی آرام ژوند وکړي. علاوه پر دې د چین ولسي جمهوریت د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیسې ذخیره کړې دي چې په بیجنګ کې د کینیا سفارت ته ورکړي چې په ماسلین باندې وویشي. څه باندې 2,000 کسان چې په دغه ویروس اخته شوي وو مړه شوي دي او تر اوسه پورې څه باندې 15,000 تنه په دغه میکروب اخته شوي دي. لږ تر لږه په 6 نورو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې تایید شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افریقا په لوی سارا کې څرک نه دی لګېدلی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه وايي په استرالیا کې 2 تنه نور د کورونا په وایرس اخته شوې دي. فلمور سر رپورټ را لېږلې، زامن مومندي د در اوروي.
2 تنه استرالیان چې په جاپان کې لکشتې نه وستل شوې دي په الوتکه کې وطن ته د رسیدل نه وروسته د نوي ویروس په اړه معاینه شول. په کانبرا کې چارواکو د بل هفته لپاره په هغو خارجي مسافرینو بندیز وغځاوه چې له ولسي چین نه را رسېږي. د لومړي ځل لپاره د دغه ویروس رپورټ پکې ورکړل شوی و. 1,083 تنه استرالیان د ډیموند پرنسس په کښتۍ کې چې یوکوهاما په بندر کې لنګر اچولی و د څه باندې 2 هفتو له فشار او ناامیدۍ نه وطن ته په الوتکه کې ورسول شول. د 2 تنه معاینو وښودله چې دوی د کووډ 19 ډوله د کورونا ویروس لاره. چارواکو خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په دغه ډله کې میکروب پیدا شي. د پاملرنې او د ذهني ټکان د مرکز ډاکټر دین استیفن وای دغه 2 ناروغان به هغو روغتونونو ته واستول شي چې د دوی کورونو ته نږدې وي. ډاکټر دین استیفن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Those people remain well and mildly ill with cold-like symptoms and they do not necessarily need to be in the hospital system but more than likely will enter the hospital system in their home states while they manage the COVID-19 quarantine.
دغه 2 ناروغان نخدي او داسې ښکار چې لکشانې زکام ورته په ناروغي اخته وي او ضرور نه ده چې په روغتون کې بستر شي او ډېر احتمال شته چې په خپل ایالتونو کې په روغتونونو کې بستر شي. په داسې حال کې چې دوی د کووډ 19 ډول قرنټین او منځوي جریانونه سرته رسولي دي. د کروز د کشته سپارلی د استرالیا شمال په لوته د داورین په خوانی کیمپ ته نږدې قرنټین شوی دی. د چین له اوهان په الوتکه کې راستل شوی استرالیانو بندوبست هم شوی دی چې د لومړي ځل لپاره د دغه ناروغي راپورټ ورکړ شوی و. د دوی هفته ایزه قرنټین د هفتې په پای کې سرته رسیږي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده. مونږ د نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي.